که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیشي، هغه باید د اوکراین د خلکو له لورې وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي، که د ټول پوښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په 8 په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتز او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړې. او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنګټن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنګټن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ورآخوا،
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو په اړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب در سره شریک کړم، په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سږ کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلي ته د راپور په پیل کې ورولي چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زی ولز تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او له مردان خار نه 2 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته وویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې د دې کې به د چینچانې مونږ راوړو، په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو داس مونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خوستونزه هواره نشوا.
چا چې وسلرو اغوی کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه در اغوی به وبو پاتې شو. دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کرول روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سناس ریکوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د 0.5 میټر نه تر 1 میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2017 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کموالی راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي
نوغا. ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک پخپل یو سیننیز راپور کی وای چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردهي ولسوالۍ له لارې کابل ته داخلي شي، وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان علي شنګ او النګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنډ پورې غاړه مهمندو ته بهیشي. دا معلومه نه ده چې هغې غاړې ته څومره اوبه بهیشي ځکه چې د اوبو تړون نشته. د ځینو کتونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وای
کابل د سیند حوزه ده چې اوبه پرته له قرارداد به له څو چرانه دي د پاکستان خاورې ته ورداخليږي او هغوی ترې استفاده کوي. ان هغه مانندر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې د لپاره چې موږ ظرفیت نه لري ترې استفاده نه شو کولی او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نه شو. مثلا که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مانا دا چې ډیورنډ کراس نه پیژنو، ولې کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت ور داخلېږي، دا که موږ وایي چې تاسو تر دغې پورې داسې استفاده وکړې د نن وروسته بندونه پکې جوړوئ شوی داسې کوئ چې دومره مقدار اوبه درخلي، مانا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
که افغانستان له پاکستان سره ستونزه لري، ورته ستونزه هند له پاکستان سره لري. خو نوې ډیلی په 1980 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځګړیتوب لاسلیک کړی و. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر یوې نښتې وروسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاض درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماسټری اخیستې او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې په پلازمینه پرا کې څېړنې کړې دي، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې دا نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی و چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرته موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیما اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبوراً باید کښېني او دا خبر ومني، دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیشي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش د غرونو واورې او ورښتونه دي چې په پسرلي او اوړي کې د واورو د ویلې کېدو له امله د اوبو اندازه توپیر لري. د وروستیو کلونو د وچکالیو له امله په سیند کې اوبه کمې شوې دي او د دې سیند د اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او دا هم نه ده څرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبه بهیشي. خو په خیبر پښتونخوا کې پر همدې اوبو د ورسک بند جوړ شوی او د پېښور چهار سری مردان نوشار په سیمو کې په همدې اوبو ډېرې مځکې خړوبې شي. وروسته بیا د کابل د سیند اوبه پنجاب ته بهی شي او هلته هم ډېرو زراعتي مځکو ته اوبه ورکوي. که چېرته د ډیورنډ کرښې سیاسي ستونزې وي نو د کابل سیند د اوبو ستونزه به له پاکستان سره څرنګه هواري شي؟ نصرالله سانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شي ویلی د دولت په عنوان. ما په خپل چارو کې مثلا موږ نه شو کولی چې له کنړ نه دا سیند وګرځو داسې په نورستان وړو بېرته راوړو بدخشان او پنجشیر راکته کړو، دا نه شو کولی. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند روان دی موږ په سلهاو بندونو ترې جوړولی شو، کانالونه ترې ایستلی شو، یلې ترې ایستلی شو، موږ باید دغه ظرفیت پیدا کړو.
د کابل پر سیند د سولې په کلونو کې د ماهیپر، نغلو، سروبي او درونټې بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې پر دې سیند د شاتوت بند، د باغدرې د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا، د شال او څاګي بندونه، د کامی بند او د ګمبیری د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغېزمنوي.
کولای سي سه هغه کوم طبي د اوبو جریان سه ده هغه ته تغیر ورکړي، هغه کوم خلک سه په ټیټو ساحو کې ژوند کوي هغوی ته کمې اوبه رسیږي، یا په مختلفو فصلو کې سه اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي، په دې په نتیجه کې د اوبو طبیعي جریان خپله په فشار راوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو له منظم جریان سره د هغوی ژوند تړلی دی. او بله خبر دا ده چې په دې بندو کې دغه رسوبات ډېر زیات ټولیږي او دا باعث د دې ګرځي په ټیټو ساحو کې کم هغوی ته ورسیږي، یعنې اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی مدقیق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهڼې او د مځکې د تل اوبو پر زیرمو هم منفي اغېز لرلی شي، خو نوموړي بیا ازادي راډیو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی مدقیق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤول دی، په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا چې موږ په هغو ساحو کې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ ترسره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک چې هلته نږدې ژوند کوي، د هغو سره باید مشوره وکړو، د هغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې له مخکې نه مشخص کړو. اوبو منظم جریان باید له لاسه ورنه کړو، هغه باید وساتو چې هغوی ته مو اوبه ورسیږي. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرحه په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو. او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې هغه کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه، پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
ښاغلی مدقیق ته وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکرل شي چې د کار په ترس کې وهل شوي، او د دې لپاره چې د ځانګړې سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي، او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د کابل پر سیند د باغدرې د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شایي لس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یوه ستونزه امنیت وه، اوس مالی او تخنیکي ستونزې شته. دا څرګنده نه ده چې دا ستونزې به کله هواري شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه پخې شي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش یوې موافقې ته نه رسیږي.
آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدرمن اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1944 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
سیمه ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه نه و، افغانی ټولنا ډیره ورسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکرۍ، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام کړی؟ د دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله، نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي، نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سلیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه اوري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډیر ښه، تاسو ډیرې پوښتنې کړي خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بل
ډیر الله ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وسته دي ما د ورځپاڼې کې چاپ هم شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سل شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده، وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استغفار لکه سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، د منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
باندې هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی. په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د ابریا جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې زه نو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پلټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وخي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی وم ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټری د ډانس بیلی د ډیالوګ بیلی زه په خپل انداز ډایرکټر وم. یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا و په افغانستان کښې چې وشي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو. ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې یو چا را ته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسته سیریال ما لیکلی و نوم یې و د ګلاجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل. جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري ټول ورته وژړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کښې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور نو سایکاټرست چېرته چې ارواپوه نه د افغانستان پخوانۍ اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند غم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی غم چاپ اومه د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته وایم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د آزادی میلمه
Gure 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 dore